السلام علیکم دی ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. طالبان په بلخ ولایت کې د تښتول شوي ماشوم عبدالرؤف د خوشې کېدو خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې عبدالرؤف د اختطافګرو له منګولو خلاص او نن په یو لړ شاندارو مراسمو کې خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. عبدالرؤف نږدې دوه کاله مخکې په مزار شریف کې تښتول شوی و او په فاریاب کې د طالبانو قمندان عالم مخدوم یې په اختطاف تورن و. مخدوم څو ورځې مخکې د طالبانو له بنده خوشي شو. د پاکستان پوځ وایي چې د افغانستان له خاورې په شوي برید کې درې پاکستاني پوځیان وژل شوي. په هغه بیان کې چې پوځ خپور کړی راغلی دی چې وسلوالو یاغیانو تېره شپه د درنو وسلو په کارولو سره په شمالي وزیرستان کې د پوځ پر پوسته برید وکړ. پوځ د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې په راتلونکي کې د دې ډول حملو مخه ونیسي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د برتانیا د سفیر هوګو شارتر له قوله خبر ورکړی چې دی وایي د برتانیا پالیسي دا ده چې د طالبانو د حکومت پر ضد د وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خپره شوي بیان کې راغلی دی چې ښاغلي شارتر دا څرګندونې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقي سره په دوحه کې د کتنې پر مهال کړي. په بیان کې د برتانیا د سفیر له قوله همداراز ویل شوي چې برتانیا له نړیوال بانک سره په ګډه پر یو طرحه کار کوي څو له افغان کروندګرو سره د بدیل معیشت په برابرولو کې همکاري وکړي. د ښاغلي شارتر په ټویټر پاڼه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر آن لندی په افغانستان کې پر هزارګانو د حملو په اړه ژور اندېښنه ښودلې. په مزار شریف کې وړمه ورځ په یو برید کې چې پړای داعش ډلې ومنله لږ تر لږه 15 کسان مړه شول او مخکې د کابل په دشت برچي کې دو 14 کې څو تنه مړه او څو نور ټپیان شول. میرمن لندی پر ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې له بشري حقونو سیستماتیکې سرغړونې او پر اقلیتونو حملې باید بندې شي. او ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې وسلوالو نن د سپاهی پاسداران ځواک د یو جګپړي قمندان حسین الماسی پر موټر د ایران زاهدان ښار ته څیرمه ډزې کړي چې د هغه یو ساتونکی وژل شوی دی. رویټرز خبري اژانس هم تایید کړي چې په دې پیښه کې الماسی ته زیان نه دی اوښتی. ایرنا خبري اژانس وایي چې برید کوونکي نیول شوي دي. سمکاګل ازادۍ رادیو او ری وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو مهمو خبرونو تفصیل خبرو. اختطاف شوی ماشوم عبدالرؤف نن خپل کورنۍ ته وسپارل شو. په افغانستان کې د شیعه اقلیت پر وړاندې ګواښونه او د امنیت په اړه د طالبانو د ویاند ډاټ
اسلامي امارات هم جدید په داسې قضایاو کې انشاءالله د امنیت په ټینګولو کې موږ خپل تعهد لرو د خپلو خلکو سره.
په نورو موضوعاتو کې په یو راپور کې به واوري چې په روزګان ولایت کې څو میرمنې یو کال د ګنډونو په ګنډلو تیروي خو په پای کې په ډیره لږه بیه پلوري.
دا ګنډونه پتنسي ګنډونه دي بالا بسته په بسته یو کال نه جوړیږي. ګنډونه منډونه نه دي چې د سترګو یې واچول.
نن د مطالعې د ترویج او د کتاب د کاپی رایټ ورځ ده. په افغانستان کې د کتاب د لیکوال حقوق څومره خوندي دي؟
تدریسي کتابو کې کاپی رایټ نه مراته کېدل کله کله او په عامو کتابو کې ډېره کمه فیصده ده چې کاپی رایټ خطي وشي.
نور مطالب لرو او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو ځانګړي پروګرامونه د سپورت نړۍ او تاندې څنګ خبرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
طالبانو نن هغه ماشوم خپل کورنۍ ته وسپاره چې څه باندې یو نیم کال مخکې په بلخ ولایت کې تښتول شوی و. یو لس کلن عبدالرؤف نن په مزار شریف کې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنیفي په حضور کې خپل کورنۍ ته وسپارل شو. په دې اړه نور جزئیات صفی الله ستانکزای اوروي.
د لاسونو د پړکا او د الله اکبر د شعارونو په مینځ کې عبدالرؤف خپل پلار محمد نبی ته وسپارل شو. عبدالرؤف د 1999 کال په لړم کې له بلخ تښتول شوی و. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام نفي په بلخ کې یوې غونډې ته وویل چې عبدالرؤف د هغو جرمي شبکو لخوا تښتول شوی و چې د دې خبره لتیری ادارې سره اړیکې درلودي. حنفی لدی پرته چې د اختطافګرو پاړه ډیر جزئیات ورکړي، وی ویل چې د عبدالروف د تختون کې شبکې اصلي عاملین بهر تختیدلې دي. طالبانو څو وخت مخکې د مخدوم عالم په نوم خپل یو مشهور قومندان په فاریاب کې ونیو او په هغه باندې دا تور حمله کولې و چې د عبدالروف په تختولو کې دخیلو. مخدوم څو ورځې مخکې بیرته د طالبانو له بنده خوشې شو. عبدالروف څه باندې یو نیم کال مخکې له مزار شریف څخه تختول شوی، خو په بلخ کې پخوانی اداره له هڅو سربېره د هغه په خلاصون نه و بریالی شوی. د یو لس کلن عبدالروف پلار محمد نبی نن د هغه د تسلیمۍ پر مهال د طالبانو له چارواکو مننه وکړه چې د هغه د زوی په خوشې کولو کې هڅې وکړي. د استخباراتو له مسؤلینو چې په بلخ کې دي له هغوی ټولو مننه کوم. د عبدالروف په خاطر زموږ د قوم ټولو خلکو، میندو او پلرونو بهر او دننه هیواد کې ډېرې هڅې وکړې او دعا یې کولې. د دوی ټولو په استازیتوب له تاسو مننه کوم. محمد نبی مخکې ویلی وو چې تختونکي د زوی د خوشي کولو په بدل کې آن تر 3 میلیون ډالر ترې غوښتي وو. د عبدالروف د تختونی قضیه ګڼ خبرګونونه پارولي وو او ټولو خلکو چارواکي ملامتول چې د هغه د خلاصون لپاره جدي هڅې نه دي کړې.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 10.8 شپږو مترو اوریدلای شي.
په امنیتی، اقتصادي او تعلیمی برخو کې د طالبانو اقدامات د خلکو له غبرګون سره مخ دي. یو شمیر افغانان وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته نه امنیت ښه شو او نه د خلکو په اقتصادي وضعیت کې بدلون راغی، بلکې سربیره پر دې نجونې هم له زده کړو محرومې شوې. یو شمیر افغانان په کابل، مزار شریف او کندوز کې وروسته یو 14 ته په اشاره سره وایي چې طالبان ونه توانېدل د دې بریدونو مخه ونیسي، خو طالبان وایي د خلکو د امنیت خوندیتوب ته ژمن دي.
په افغانستان کې د انساني او اقتصادي ناورین په ګډون په کابل، مزار شریف او کندوز کې وروسته یو 14 د خلکو اندېښنې لا پسې زیاتې کړې دي. یو شمیر افغانان وایي له دې ویریږي چې امنیتي وضعیت له دې خراب او آن مدیریت یې د طالبانو له ولکې ووځي. جمیله بهادوري د کابل په لویدیځ کې د دشتي برچي اوسیدونکې ده. هغه سیمه چېرته چې تېره اونۍ د عبدالرحیم شهید ښوونځي او ممتاز ښوونیز مرکز کې چاودنې وشوې او زده کوونکو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. په دې ډول چاودنو او بریدونو کې د جمیلې د کورنۍ څو غړي وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. هغه د نورو بریدونو په اړه هم اندېښمنه ده.
هزارګان هیڅ خوندي نه دي، نه جومات او نه هم ښوونځی او کورس کې. آن پر سړک د تلو پر مهال هم د امنیت احساس نه کوي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ له 8 میاشتو زیات وخت تیریږي. په دومره وخت کې د تیر په پرتله چاودنې او ځانمرګي بریدونه د پام وړ کم شوي وو، خو وروستیو کې یو ځل بیا زور اخیستی. سره له دې چې طالبان خپل یوازینۍ یو لوی لاسته راوړنه د خلکو لپاره د ټولیز امنیت راوستل ښیي، خو کابل میشتې عبدالله بیا وایي وروستیو ناامنیو دا ادعا تر پوښتنې لاندې راوستي.
امنیت ورځ په ورځ خرابېدو لور ته روان دی او د موږ ډېری هیوادوال همدا سبب کېږي چې د وطن نه غیر قانوني سفرونه کوي نورو هیوادونو ته.
کندهار کې د بشري حقونو یو ملاتړی شبنم نورزی بیا وایي وروستیو کې امنیتي پیښې ښیي چې هیڅ یو افغان خوندي نه دی.
دا په اصل کې د پر ټولو افغانانو باندې بریدونه دي او وژنه ده. د افغانستان امنیت ته صدمه ده. طالبان د امنیت پر اوستلو کې پاتې راغلي دي.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د دې نیوکو په ځواب کې ازادي راډیو ته
د دې قضایاوې د مختلفو وړاندې نه مخنیوی طبیعي ته ګران وي، خو د تکرار مخه به نشو او د عاملینو په وړاندې باندې به ټینګ درج کړو.
دا نیوکې داسې مهال مطرح کیږي چې د تېرې اونۍ په وروستیو درې ورځو کې په کابل، مزار شریف او کندوز کې لږ تر لږه 46 تنه ووژل شول او 146 نور ټپیان شول.
له دې مخکې د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبی آسیا کمپاینر ویلي و چې په افغانستان کې ملکی وګړي د تروریزم له لور ګواښ سره مخامخ دي، خو د زیاته کړې و چې طالبانو دا ګواښ به بېزه ګڼلی. سمیرا حمیدی د افغانستان وروستیو حملو او تلفاتو ته د اشارې په ترڅ کې ویلي و چې د امنیت په اړه د طالبانو ناسم قضاوت د دې باعث شوی چې افغانستان د نړیوالې ټولنې له نظره ګوښه پاتې شي. سموږ راغل ازادي راډیو اوري. په غزنی کې د نیالګیو د کینولو شپږ ورځنی اشر پای ته ورسید. په دې اشر کې د غزنی ترڅنګ له څنګلورو ولایتونو څخه هم زرګونه کسانو برخه اخیستې وه.
با په غزنی کې د نیالانو کېنولو شپږ ورځنی اشر په دغه اشر کې هر ورځ شاوخوا زرو تنو اشربانو ونډه اخیسته. دغه اشربانې یوازې غزنی میشتې نه بلکې د ځینو څنګلورو ولایتونو اوسېدونکي هم و چې دلته یې په رضاکارانه توګه کار کاوه. مقام دین د زابل ولایت له مرکز کلات څخه د دغه اشر لپاره راغلی. نوموړي له ځان سره یو شمېر نیالګي هم راوړي. مقام دین ازادۍ راډیو ته دغه اشر د هیواد په ګټه وبالو.
یو پدې باندې نه یو خوشاله چې پدې ځنګل کې کار کوي. عموما د افغانستان په باندې خوشاله دا خو بیا بيخي ښه کار د سیمشت نیالان لویږي. دا خو بیا بيخي ښه کار د سیمشت ځنګلونه جوړیږي. دغه کار مو خوښ ده.
دغه اشر په غزنی کې د هالو موسسې له لورې پر لار اچول سوی و. د دغه موسسې مشر انجینر حبیب رحمان همت وایي د هیواد پالنې او آبادۍ په نامه په دغه اشر کې تر 10,000 پورې بیلابیل میوه لرونکي او غیر میوه لرونکي نیالیان کېنول سول چې راتلونکي نسلونه به ورڅخه ګټه پورته کړي. نوموړی وایي دغه نیالان په بیلابیلو ځایونو د غزنی ښار ته څیرمه په ځنګل باغ په غزنی پوهنتون کې د کرنې په انسټیټیوټ کې د اندړو ولسوالۍ په سردې بند او پاتې نورې په ځینو نورو ځایونو کې کېنول سول. نوموړی وایي دغه 10,000 نالیان ځینې د خلکو له لورې ډالۍ او ځینې نور بیا د خلکو په نغدي مرستو اخیستل سوي وو. ښاغلی همت زیاتوي د ځنګل باغ د نیالیانو پالنه او روزنه به د زراعت ریاست او د سردې بند د نیالیانو هغه به د هلو موسسې پر غاړه وي.
د غزنی د جنگل باغ په سیمه کې تقریبا تر 10 شری بځمکه باندې د شپږ زره نیالګي شاوخوا نیالان کېنول سوي دي. په شهر کې باز موږ سره د ورځې تقریبا د زره شاوخوا د مختلفو اقوامو څخه کسانو پښتانه، تاجک، ازاره، هندوان بل برخه د شهر سیوا د سردی په بند کې موږ پلان کړی و.
دا په داسې حال کې ده چې تیر کال هم د غزنی او پکتیکا ځینو ځوانانو د سردې بند زرغونولو اشر کړی و چې په سوونو نیالانې کېنولي وو.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
نن د اپریل درویشتمه په نړۍ کې د مطالعې د ترویج نړیواله ورځ ده. د دې ورځې د نمانځنې هدف دا دی چې د کتاب د خپرونکو د تشویق لپاره کتاب او کاپی رایټ ته ځانګړې پاملرنه وشي او د کتاب د لیکوالو حقوق خوندي شي. اسمت څروان د موضوع تفصیل اوروي.
د اپریل درویشتمه چې د ساور له درېمې سره برابري شي د کتاب او د مؤلف د حق یا کاپی رایټ ورځ ده. په 1995 میلادي کال کې هسپانیا او روسیې د یونسکو 28مې عمومي غونډې ته د داسې یوې ورځې د نومونې وړاندیز وکړ او د کانفرنس هم تصویب کړ. یو دلیل چې کتاب او د کاپی رایټ لپاره دا ورځ غوره شوه دا و چې د هسپانیا د کاتولینا د سیمې د اوسیدونکو دود دی چې هر کال په دې ورځ کتاب پلورونکي د هر کتاب پیرودونکي ته له کتاب سره د ګلاب یو ګل هم ورکوي. او له بلې خوا دا ورځ د نړۍ د یو شمېر نامتو لیکوالو او شاعرانو د زوکړې له ورځې سره برابره ده. ویلیام شکسپیر، میګل سروانت، مانویل وایخو، ولادیمیر نابوکوف او انکا گارسیلاسو دلاوگا هغه لیکوالان دي چې دای د زوکری ورسته. د کتاب او کاپی رایټ د ورځې د لمانځلو هدف دا دی چې ټول خلک په تیره بیا ځوانان د کتاب لوستلو خوند کشف کړي، د هغو کسانو ستاینه وشي چې د ټولنې د کلتوري او اجتماعي ودې په وده کې رول لوبوي او همداراز د کتاب د چاپ او خپراوي د صنعت په پرمختګ کې ونډه اخلي. یونسکو په 1922 میلادي کال د کتاب او کاپی رایټ نړیواله ورځ تر دې شعار لاندې ولمنځله: کتاب د ټولو لپاره. د ملګرو ملتو د علمي کلتوري ټولنې هدف دا و چې د کتاب او کتاب لوستلو د اهمیت عامه پوهاوی زیات شي. د یونسکو دا اقدام له پراخ هرکلی سره مخامخ شو او تر سل ډیرو هیوادونو کمیټې جوړې کړې او ځینو خو د دې هدف لپاره بودیجې ځانګړې کړې. په افغانستان کې په ورستیو کلونو کې د کتاب چاپ او صنعت نسبتا وده وکړه. یو شمیر خصوصي کتاب خپرندوی ټولنې تاسیس شوې او د کتاب پلورلو او چاپولو له لارې یو شمیر خلکو ته کاري فرصتونه برابر کړل.
لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل، نن د کتاب او کاپی رایټ نړیواله ورځ ده. اوس ګورو چې په افغانستان کې د کتاب د چاپ صنعت او د کاپی رایټ وضعیت څنګه دی. اسمت ساروان د سروش کتاب پلورنځي له مسؤل نجیب الله زیرک سره پر دې موضوع خبرې کړي او لومړی ترې پوښتلی دي چې په افغانستان کې اوس مهال د پخوا پرتله خلک څومره کتاب لولي.
په افغانستان کې اوس دلته خلک لکه څنګه چې پخوا کتابونه لوستل، کتابونه بازار کې راخستل، متاسفانه دغه برخه ټکنۍ شوې ده. ډېر علتونه لري، سیاسي حالات تحولات راغلي دي، پانتونونه او مکتبونه تر اوسه منظم نه دي شروع شوي. نو یو په دې علت خاطر ده چې دغه هم د کتاب چاپ کم شوی ده، هم مطالعه کم شوې ده. او یو رول خاص لري اقتصاد هم تر یوې اندازې پورې دغه مطالعه دغه ټکنۍ کړی ده.
زیرک صاحب، د چاپ حق یا کاپی رایټ څومره رعایت کیږي؟
د چاپ یا کاپی رایټ په عامو کتابو کې دومره ډیر نه و په نظر کې نیول کېدل. مشکل خاص په تدریسي کتابو کې، د پانتون په کتابو کې کاپی رایټ مسله ډیره نه رعایت کېده. ځینې کتابونه په پانتونو کې تدریسېدل، په ولایت کې باغه کاپی کېدل، یا به په خپل سر د لدری ژبې به پښتو ته ژباړل کېدل، یا به له پښتو څخه فارسي ته ژباړل کېدل. لیکوالو یا خپرندوی ټولنه به خبر نه وه. نو دغه تدریسي کتابو کې کاپی رایټ نه مره تل کېدل، کله کله تخطي کېږي. او په عامو کتابو کې ډېره کمه فیصدي داسې کاپی رایټ تخطي وشي، کنې نور په خپل سیستم باندې کتاب چاپیږي او خرچیږي روان ده.
د سروش کتاب پلورنځي مسؤل نجیب الله زیرک چې له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د کتاب د چاپ د وضعیت، د مطالعې د حالت او د کاپی رایټ پر مسایلو خبرې کولې.
آزادۍ رادیو د خپل ټلیفون لارې واوري. د آزادۍ رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ازادۍ رادیو په نن مازیګرنۍ خبری مجله کې چې د مخام په شپږو بجو پیلېږي یو راپور لرو. په دې راپور کې به واورئ چې د طالبانو حکومت د افغانستان د پخواني مرستیال ولسمشر امرالله صالح هغه ادعا رد کړې دي چې هغه ویلي وو په بګرام هوایي اډه کې پاکستاني او چینایي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. په څو دقیقو کې به اسمت څاروان له نورو کورنیو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خو اوس ورځو یو بل راپور ته. د طالبانو یو جګپوړی پلاوی د قطر پلازمینې دوهې ته رسېدلی څو د افغانستان د پنځو هوایي ډګرونو د تخنیکي برخو د قرارداد په اړه خبرې اترې ورسره وکړي. نږدې دوه اونۍ مخکې د طالبانو د رئیس الوزرا لومړي مرستیال عبدالغني برادر د بهرنیو چارو وزارت ته ویلي وو چې له قطري چارواکو سره د کابل د هوایي ډګر د مدیریت قرارداد لپاره مشخصه نیټه وټاکي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
طالبان هیله خی چې قطر ته د تللي پلاوي د سفر په پایله کې به یې هغه ستونزې پای ته ورسیږي چې د کابل حامد کرزي او پنځو نورو هوایي ډګرونو د تخنیکي چارو مدیریت یو نړیوال شرکت ته سپاري. قطر ته د طالبانو د هوایي ډګر د مدیریتي چارو د قرارداد د سپارلو په اړه د طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال عبدالغني برادر له امر وروسته یاد پلاوی دوهې ته رسیدلی. د دې پلاوی مشري د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلن سرپرست وزیر حمیدالله اخونزاده کوي، او پکې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی، د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال خیرالله خیرخوا او د ملي دفاع وزارت مرستیال مالی خان شامل دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا پلاوی به له قطري چارواکو سره پر ټولو هغو ستونزو خبرې وکړي چې د هوایي ډګرونو د تخنیکي مدیریت په برخه کې پاتې دي.
دې باندې جدي بحث ته ضرورت و دی، او همدې منظور زموږ هیئت للی ده. امید کېږي چې دغه موضوع انشاءالله نهایي سي او حل لار به پیدا سي. د هوایي ډګرونو هغه تخنیکي چارې سي اړینې دي، د یو معتبر شرکت له خوا نه هغه تنظیم سي، هغه نهایي سي او توافق پرې وسي. کوشش روان ده همداسې یو بحث لپاره مسؤولین تللي.
د 1400 کال د سلواغې په اومه د قطر د بهرنیو چارو وزارت وویل قطر، ترکیه او طالبانو په پلازمینه دوحه کې په خپل درې اړخیزه غونډه کې د کابل د هوایي ډګر د مدیریت او ترې د ګټنې په اړه په څو کلیدي موضوعاتو هوکړه کړې ده. خو تر اوسه دا روښانه نه ده چې دا کلیدي موضوعات کوم موارد رانغاړي. له دې وړاندې د طالبانو د ترانسپورټ او ملکي هوایي چلن ادارې وایان امام الدین احمدي ازادي راډیو ته ویلي وو د پینزو هوایی دګرونو د امنیتی څرنګوالي زمکانوی خدماتو او هوایی حریم باندې بحثونه شوي. خغلی احمدی زیاته کړې وه ترکیه او قطر به په هوایی دګرونو کې د ماشینونو او سکینرونو په برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي. وړاندې داسې راپورونه او ویډیوګانې هم خپرې شوي چې پکې دا وشوه قطري ځواکونه د کابل په هوایی ډګر کې تمرینات کوي، خو طالبانو دا راپورونه رد کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د دې خبرونې په دوام کې زه عصمت څاروان در سره يم. سلامونه مې ومنئ. په اورزګان کې سلګونه ښځې د ورځې په 14 افغانیو کار کوي. د دې موضوع د تفصیل ترڅنګ د برازیل د یو مشهور جشن حال درکو. په اورزګان کې تر 1550 زیاتې مېرمنې د ورځې په 14 افغانۍ او یا هم تر دې په لږه اجره کار کوي. دا مېرمنې د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې له دکاندارانو سره د لاسي غاړو د جوړولو په برخه کې کار کوي. یادی مېرمنې وایي دا کار د ځان لپاره غنیمت ګڼي او خوشاله دي چې د ورځې 14 افغانۍ ګټي. په ترینکوټ ښار کې د اغا شیرین په نوم دکاندار چې شاوخوا 1550 مېرمنو ته د کار زمینه برابره کړې وایي دا مېرمنې مجبور دي او شمېرې ورځ تر بلې زیاتېږي.
نور بیبی او د کلی نورې ښځې په ترینکوټ ښار کې د اغا شیرین دکان ته راغلي. دی دا غاشرین سره د لاسی غاړو د جوړولو په برخه کې کار کوي. یا دی ورزګانی میرمنې چې د ورځې په 14 افغانۍ او یا هم لدی په ټیټه به کار کوي د خپلو ګټلو پیسو د ترلاسه کولو لپاره راغلي سو د اختر لپاره توکي پرې واخلي. خود دی په لاس جوړې سوی غاړي لا هم دا غاشرین په دکان کې پرتې دي او هغه نه دی توانېدلې چې وی پلوري، خو دغه میرمنې بیرته ناهیلی د کور پر لور ځي. اوشت کلنی نور بی بی آزادی راڑوی تو ویلی چی لکلون رئیسی دا لاسی غاڑو دا جوڑولو پا برخه کی دا آغا شیرین سره کار کوی. داوائی آغا شیرین ور تا تکر ور کوی او دا پری لاسی غاڑه دا 4000 افغانی او یا هم 3500 افغانی پا بدل کی جوڑوی چې دا غاړه د یو کال او یا هم یو لس میاشتو په موده کې جوړیږي.
دا ګندونه پتنسې ګندونه دی بالا بسته په بسته یو کال نه جوړیږي. ګندونه منډونه نه دي چې د سترګو یې واچول بالا، خو سر په دغه کې د پرچا باندې سپین سلورو چې دوه کاله مې دا دي د واده کې ژه ولا کوم کار د لاسه شوه سوی دی. دا نو موږ په مزدوري راوړو بارنو په یو اته زره په نظر داسې ور جوړ کړو د کلي د ښځو او د نور
خلکو
په کالداري ور جوړ.
دا یو کال په اته زره کالداري کار کوي
و دا یو کال په اته زره په وزره په ناست یو.
نور بیبي وایي د لاسي غاړو دا کار ډیر سخت دی او په ځوانه ځواني ورڅخه د ژوند مزه اخیستي.
موږ نوم د سکړې جمعې دا صاحب خلاص کړو مو بغلونه درد کوي او ملاوي خوږیږي شیبه خوږه ژه دغه نن لاړه پخته چې ډاکټر ته یا نور کاروبار ولا کسته ولا خو گزارم نه کېږي مجبور یو څه وکړو.
خدا ورزګانی میرمنې کته هم دغه 14 افغانۍ پر خپل وخت نسی ترلاسه کولای دا هم غنیمت ګڼي، ځکه په دغه ولایت کې زرګونه داسې نور میرمنې هم ستا چې دغه ډول 14 افغانۍ عاید هم نه لري. سامیا چې دا غاشرین هټی ترغلې او غاړي دا کار پیل کړی، خو د هغې په وینا چې لومړی کار باید د دکاندار لخوا ومنل سي او بیا کولای سي چې دا کار پیل کړی.
دا کارونه پر د تا غاشرین بیا کوله مزل کوم نه کې پاتې او غني وړ په پیډه کوي مې د با وړي بالا خنا یان دارې ته یې چې نن کونډیان شګې بالا نه چې د خاران د بل ماچ.
د طالبانو پر اتاک سره که څه هم په ظاهره په افغانستان کې جګړه درېدلې، خو د افغانانو کړاو نه. په تېره بیا د ټولنې د نیمایي برخې چې ښځې دي د دې ژوند د لکلي تر بانډو او بیا تر ښاره اغېزمن سوی دي. د افغانستان په جنوب کې مشهوره لاسي صنایع خامکي غاړي دي چې په نړیواله کچه خورا زیات مینوال لري.
دا په تقریبا په اوه میاشت کې جوړېږي.
آغا شیرین چې د ترینکوټ ښار په یو مارکیټ کې په لاس د جوړسو غاړو او نورو بیلابیلو توکو کاروبار کوي، وایي اوس ورسره په دې کار کې شاوخوا 1550 میرمنې پر کار بوختې دي چې زیاته برخه یې کلیوالي میرمنې دي. دی وای هر میرمنی ته د غاړي پکتو ل 2000 افغانۍ څخه نیولې بیا تر 15000 افغانۍ پورې ورکوي. هغه غاړه چې یو میرمنی تر یو کال کار کول وروسته جوړوي
او دغه کې ما چې بیا دی دغه قیمت نه بوله درن
دا به په څومره وخت کې جوړ
اصلي کپلا باندې دا په نمیاش کې جوړ
په نمیاش کې یو کال کې
او کې ودا سي جوړ
یعنی
یو کال کې بیا دا غن جوړ دي په یو کال یو میاش کې نه بیا دا د زنګار جوړ دي دا په یو کال یو میاش دوه میاش کې جوړ دي
د دې قیمت به څومره دي
د دې قیمت 4000 د بیا د 15000 کې د دې
کې کالداري
او کې تقریبا ان شاء الله ورحمان اوس مسره چې سبت تقریبا شپږنیم سو به زیات کم پکښې اوس سبت ولې د روژې نه مخکې ما کار بند کړی دی اوس چې روژه تېره سي بیا وروسته بیا کار شروع کوم په لمر رسېږي بیا کار ورته ورکوم د روژې نه وروسته اوس ځکه چې په روژه کې مې چاتم کار نه دی کړی.
هغه شیرین زیاتوي چې هر میاشت دی د خپلې کورنۍ لپاره 15000 افغانۍ ګټي او دغه میرمنې هم له دې لارې د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي. اغه شیرین او دغه میرمنې وای د غلاسی غاړي د افغانستان بهار شمینواله او بازار لري خو وای لار نه دور معلومه چې څنګه یې تر نړیوالو بازارونو ورسوي. دوی د ازادي راډیو سره په خبرو کې له دولت وغوښتل چې لاسي صنایعو ته نړیوال بازار پیدا کړي. له ډلې فرشتي ازادي راډیو ته وویل
چې بازار کې هیڅ هغه په نیمه بیه نه غواړي ولې دکاندارانو دا دی ویلي چې دا مجبور ده ته مجبوری په څه چې په دام نه شو به یې موږ وایو څنګه چې وایي چې موږ دې ځای ځای پیتا سي دې مارکیټ دې باندې ځي دا چې موږ خپل کارو کوستې دي سو هغه به یو اس
دغه میرمنې زیاتوي چې اقتصادي ستونزې ورکړي چې د کوم پیسو په بدل کې کار وکړي. دا په داسې حال کې دی چې د ګالو په نامه یوې امریکایي موسسې څه موده وړاندې ویلي و چې په افغانستان کې د فقر زیاتوالي له امله د دغه هیواد 4.5% خلک د خپل ژوند له وضعیته ځورېږي. دغه بنسټ زیاته کړې و چې د افغانستان 5.5% وګړي خپل کورنۍ ته د خوراک د برابرولو توان نه لري او د نارینهو په پرتله تر ډېره ښځې له خپل ژوند څخه کړېږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپله ډېر څه له همدې ازادي راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي ګاوري
په ساده او روانه ژبه
او که چېرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د برازیل په پلازمینا ریو دی جنیرو کې د کارنیوال جشن مینوال لارو کوڅو تراوتلی نور په ډیرا پور کې
دا جشن هر کال منځل کیږي. خلک لارو کوڅو تراوزی سندری وای رنگرنګ جامع اغونځي او نڅاوي کوي.
په پلازمینا ریو دی جنیرو کې د کارنیوال جشن د چهارشنبه په ورځ پیل شو او مینوال وی د پنځشنبه په ورځ د پلازمینا په واټونو کې د دې سربیره نڅاوي او خوشي وکړي چې ښاروالي اجازه ورنکړه چې دا خلک د ښار په لوی حال کې راغون شي. د برازیل په پلازمینا کې د کارنیوال جشن د فبروري له میاشتې تر اپریل پورې د کورونا وبا له امله ونه لمانځل شو. په دې وخت کې د اومیکرون کورونا بڼه خپره وه. د کارنیوال په جشن کې دوه کاله مخکې چې لا کورونا برازیل نه و ځپلی تر 2 میلیون ډیرو کسانو ګډون کړی و خو اوس لا هم د کورونا خپسکه خپره ده او د دې سربیره چې په نړۍ کې دا جشن په میلیونونو مینوال لري لږ شمېر کسانو ګډون پکې کړی دی.
اوس هم ستاسو اوریدونکو څو پیغامونه.
السلام علیکم، مینه پال یم د کندهار ولایت اړیکه نیولې ده. دلته مخابراتي شبکې په کندهار په ښار کې کار کوي خو اطراف کې کار نه کوي. په ولسوالیو کې تلیفوني شبکې ورسره کار نه کوي. زموږ هیله ده چې دا تلیفوني شبکې فعاله کړي.
د غزني ولایت زنقان ولسوالۍ نه پیغام درته پرېږدم. د پایو په ټوله سرحد ولسوالیو کې پایست تلیفونونه کار کوي، زنقان ولسوالۍ کې نه کوي. زمن ایسای ول سپای به کې دری وساز منیم باید یو دیما امور مېری چلند نه خان ول سال سره کې هلند سین مخابرات وزارت هند غزنی دی مخابرات ریاست سره د مور غواوري زنخان مسئله ته ځانګړې پاملرنه وکړي. خلک ډېر غټ ستونزو سره مخ دي. هیڅ کومه شبکه نشته چې زنخان مسئله کې فعالیت وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00422 11 24 201.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو ځانګړي اونیز پروګرامونه د سپورت نړۍ او همداراز تاندې څانګې خپرېږي. خو دا شیبه پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. طالبان په بلخ ولایت کې د تختول شوی ماشوم عبدالرؤف د خوشی کېدو خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټوټر لیکلی دی چې عبدالرؤف د اختطافګرو له منګولو خلاص او نن په یو لړ شاندارو مراسمو کې خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. عبدالرؤف نږدې دوه کاله مخکې په مزار شریف کې تختول شوی و او په فاریاب ولایت کې د طالبانو قمندان عالم مخدوم یې په اختطاف تورن و. مخدوم څو ورځې مخکې د طالبانو له بنده خوشی شو. د پاکستان پوځ وایي چې د افغانستان له خاورې په شوي برید کې درې پاکستانی پوځیان وژل شوي. په هغه بیان کې چې پوځ خپور کړی راغلی دی چې وسلوالو یاغیانو تیره شپه د درنو وسلو په کارولو سره په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ پر پوسته برید وکړ. د پاکستان پوځ د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې په راتلونکي کې د دې ډول حملو مخه ونیسي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د برتانیا د سفیر هوګو شارټر له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي د برتانیا پالیسی دا ده چې د طالبانو د حکومت پر ضد د وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبر شوي بیان کې راغلی دی چې ښاغلی شارټر دا څرګندونې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په دوحه کې د کتنې پر مهال کړي. په بیان کې د برتانیا د سفیر له قوله همداراز ویل شوی دی چې برتانیا له نړیوال بانک سره په ګډه پر یو طرحه کار کوي څو افغان کروندګرو ته د بدیل معیشت په برابرولو کې همکاري وکړي. ښاغلی شارټر تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر آن لندی په افغانستان کې پر هزارګانو د حملو په اړه ژور اندېښنه ښودلې. په مزار شریف کې وړمه ورځ په یو برید کې چې پړه یې داعش ډلې ومنله لږ تر لږه 25 کسان مړه شول او تر هغه مخکې د کابل په دشت برچی سیمه کې 214 څو کسان مړه او ټپیان کړل. میرمن لندی پر ټویټر لیکلی دی چې په افغانستان کې له بشري حقونو سیستماتیکې سرغړونې او پر اقلیتونو حملې باید بندې شي. او ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې وسلوالو نن د سپاه پاسداران ځواک د یو جګپړي قمندان حسین الماسی پر موټر د ایران زاهدان ښار ته څیرمه ډزې کړي چې د هغه یو ساتونکی په پیښه کې وژل شوی دی. رویټرز خبري اژانس هم تایید کړي چې په دې پیښه کې ښاغلی الماسی ته زیان نه دی اوښتی. د ایران ارنا خبري اژانس ویلي دی چې برید کوونکي نیول شوي دي.
The Lobo Le Maidana.
The miniature Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوب له میدانه یوې بلې اونیزي خبرونه ته مو هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. ګرانو مینوالو، په روانه خبرونه کې اوري چې د کرکټ نړیوالې شورا په خپلې تازه پریکړه کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سره د مرستو د دوام ژمنه کړې، خو د ښځو د کرکټ د پراختیا او د پرمختګ غوښتنه یې هم کړې. د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو او ملي لوبډلې په اړه د پاکستان د پخوانی تیز توپ اچونکي عمر ګل نظر در سره شریکو.
پاسټ کې چې وو لکه څنګه حمید دی د پاره یو رول ماډل او شاپور او
خو په پایل کې د تیریونې مهمه ورزشي پیښه.
د افغانستان والیبال لوبډله بهرنیو سیالیو ته چمتووالی نیسي. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، د آسیا د والیبال فدراسیون د مهالویش له مخې د دېرشتې آسیایي لوبې د 13 کلنو ښکته لوبغاړو په کټګورۍ کې د ایران په کوربتوب او د آسیایي هیوادونو د والیبال لوبډلو په ګډون په اګست میاشت کې پیل کیږي. همدا ډول د آسیا د مرکزي ژون سیالۍ هم د روان میلادي کال د سپتمبر میاشت کې د بنګلادیش په کوربتوب کیږي، چې افغانستان د والیبال ملي لوبډله د دواړو سیالیو ته تیاری نیسي. د والیبال فدراسیون وایي د افغانستان د 13 کلنو څخه ښکته د والیبال ملي لوبډلې لوبغاړي هره ورځ د والیبال په سټډیوم کې د دې سیالیو لپاره تمرین کوي. ننګرهار کې د فوټسال سیالۍ پای ته ورسېدې. د بدني روزنې او ورزش ریاست لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوي، د ننګرهار کچه د فوټسال سیالۍ چې یوه میاشت د مخه د 12 لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي پای ته ورسېدې. د دې سیالیو په وروستۍ لوبه کې د پایداګوژۍ او ننګرهار کلب لوبډلو په خپلو کې سیالي وکړه او لوبه 3-2 پر وړاندې د پایداګوژۍ فوټسال لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. د دې سیالیو هدف په ننګرهار کې د فوټسال لوبې وده بلل شوې. زیمبابوې له افغانستان سره د کرکټ سیالۍ کوي. د زیمبابوې کرکټ بورډ تېره اونۍ د 2022 میلادي کال د سیالیو مهالویش اعلان کړ چې له مخې افغانستان سره 15 شل اوریزه او 3 ورځنۍ سیالۍ کوي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ 3 ورځنۍ لوبې چې د ورلډ کپ سوپر لیګ برخه هم ده د جون په 12، 14 او 18 نېټه د زیمبابوې په هراري سپورټس کلب کې وشي. تر شان بعد د دواړو هیوادونو ترمنځ 15 شل اوریزه سیالۍ د جون په 20، 21، 22، 23 نېټه په هراري لوبغالي کې وشي. افغانستان او زیمبابوې تر دې مخکې هم د کرکټ سیالۍ کړې دي چې تر ډېره د افغانستان په بری پای ته رسېدلې دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د پاکستان د کرکټ پخوانی تیز توپ اچوونکی عمر ګل وایي که افغان لوبډلې ته د نورو هیوادونو له لوبډلو سره د لوبو کولو زمینه برابر شي، نو دوی دا وړتیا لري چې سترو لوبډلو ته ماتې ورکړي. ښاغلی عمر ګل اوس مهال په متحده عربي اماراتو کې له افغان ملي لوبډلې سره د سلاکار بالینګ روزونکي په توګه یوځای شوی. له هغه سره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په اړه د افغان کرکټ بورډ د رسنیو د برخې همکارانو خبرې کړې.
چوسه پروګری اسپیشلی یو خدای چې افغانستان کرکټ سم زر ډیولپمنٹ کو سم زر پدې لایک ورلد سرکټ باندې سم زر راغونه ټوټلی دی افورت دی دی کریډیټ دی دی سم چې هارد ورک یا اور آی تھنک مخال افغانستان د ټیم دی کنو ټیم تاسو اسوسییټ نور کنټریز او چې کم کرکټ کولو هغه د مزر په ورلد کرکټ باندې د مزر نور هغه افغانستان یو واحد ټیم دی چې زر پر راغو. تاسو بولینګ باره کې خبرو کا نو مخال پاسټ کې وو لکه چې څنګه حمید دی د پاره یو رول ماډل او شاپور او دولت او نور د هند بولرانو چې ډیر خاغي پرفارمنسز وو، خو انفورچونټلی حمید سره چې څنګه انجری شو او بیا څنګه د نور بولرانو هغه دومره سستین نکو، نو اوبویسلی ستاسو په ټیم کې یو رول ماډل پکاره چې څنګه تاسو سره سپینرز کې راشد دی، مجیب دی، نبی دی پرفارمنس کې، نو د دې وجه نه د دې تاسو سره افغانستان ټیم سره سپینر ټایم ټو ټایم سپینر ډیر زیات راغه. خو په حاضر وخت کې که تاسو وګورئ نو افغانستان ټیم لږ فاسټ بالرانو سره تاسو ویلی شئ چې لږ سټرګل کوي. که تاسو ریسنت پاسټ کې ورلډ کپ کې وګورئ که تاسو افغانستان سره یو دوه نور ښه فاسټ بالران وي نو مې بي چې هغوی پرفارمنسز نور هم امپروو شوی وي، خو سټل چې کوم ام کمنګ بالران دی چې کوم مونږ ولیدل نو آی تھنک په دې کې کریډ ټیلنټ شته دی اور ان فیوچر آی هوپ چې دی که څنګه دا هارډ ورک کوي څنګه دی محنت کوي چې دی خپل محنت جارو ساتي نو ډاؤټ چې افغانستان سره څنګه ښه سپینرز دي دغه شان دي فاسٹ بالر هم رات لیشی ټولو کې ډېر ټیلنټ دی، زبردست ټیلنټ دی. ما چې سمو مر سره دا اوس پورې ټایم په دې کیمپ کې زما سره ټایم تیر شو. اسپیشلی رښتیا مې چې زه خور تم ډېر زیات خوشاله يم ځکه چې دا یې کم سکلز دی کم دا یې پوتنشل دی. آی تھنک پای کې یو ښه کرکټر یو ښه فاسٹ بالر سکل او پوتنشل شته، خو ضرورت سره چې دا یې سره ټایم ټو ټایم کار وکړي شي دا یې پوهه وکړي شي ځکه چې هغه کې ټایم سکل شته دی، خو صرف دا چې هغه پالش کړي شي هغه ته پراپر د دې په بیک باندې فرست کلاس کرکټ چې د سمره فرست کلاس کرکټ کې دومره بدی ګروم کی او دومره بدی کم چې دا سکل دي دا به نور زیات انهانس کولی شي. خو دې لپاره د دې خمنټورینګ په کار دی اوس په خو مونږ چې سمره دې سره اوس په کار کړي دا غي سب سکلز دي بولینګ سکل باندې کار ور سره کو سب منټورینګ ور سره کو بالکل پلس پوینټ دی عمدغه دی چې دې دې زیات هارد ورکر دي محنتي دي سمره چې دې ته د کار نه وي دې منکې نه د دې کوم چې ویلی شي هغه ډیټرمینیشن چې کوم دی ټوورډز کرکټ ټوورډز هیز ټیم زما خیال ډېر زیات ښه دی او ما تاسو په دې کې شک نشته دی چې دا لکان چې څنګه دا محنت جاری ساتي او څومره دې محنت کوي نو ډاؤټ چې دې کې به انشاءالله کافی بالران چې دي فاسٹ بالرز دا به اپکمنګ فیوچر کې به ډېر زر افغانستان ټیم ریپرزینټ کوي اگین زه به دا ویم چې ایکسپیرینس همیشه دپاره امپورټنٹ وی خو چې څومره دې کرکټ کوي ریڈ بال کرکٹ کی فرسٹ کلاس کرکٹ کی ددی با ایکسپیرینس جاتی کی اور بلدار کی اپرچونٹی جسمرا دیتا اپرچونٹی ملاوی کی انٹرنیشنل لیول باندھی یا ایم ڈومیسٹک جسمرا افغانستان ٹیم دا فاسٹ بالر انٹرنیشنل لیول باندھے کرکٹ کی نو اوبیسلی دی پرفارمنس کے فرق بم راضی دی بم مخک نورم پرفارمنس کی خو رائٹ نو پدی اسٹیج باندھے کدا گرے ڈیر ینگ دی پدی اسٹیج باندھے ٹیلنٹڈ دی خو ینگ دی خو زدمر ویلشم چې دې الکانو کې دومره پوټینشل او دومره صلاحیت شته چې دې کم یو ټیم تم دې ټف ټایم ورکول شي او دې میچ ته ګټل شي سنگل هینډډلی.
د پاکستان د کرکټ په خوانې تیز توپچون کې عمر ګلو چې د افغان کرکټ ملي لوبډلې پاړې نظر ورکوه زموږ غغله ازادي رادیو ناوړی. د کرکټ نړیواله شورا په خپل تازه پریکړه کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سره د مرستو د دوام ژمنه کړې خو د خزو د کرکټ د پراختیا او پرمختګ غوښتنه یې هم کړې. نور حال په دې راپور کې
د کرکټ نړیواله شورا تیرونې په ویلامیا کې وویل چې د افغانستان په اړه د کرکټ د نړیواله شورا کاري ګروپ خپل راپور وړاندې کړ او میرویس اشرف د افغانستان د کرکټ بورډ تعین سوی استازی پیشنهاد کړی دی. ښاغلی اشرف د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دی چې د طالبانو له راتګ وروسته د مخکینی مشر عزیز الله فضلي په ځای د کرکټ بورډ مشر ټاکل سوی دی. ویلامیا وایي کاري کمیټې بورډ ته مشوره ورکړې چې د کرکټ د نړیوالې شورا د ښځو د کرکټ د پراختیا د څارلو په ګډون د افغانستان د نارینه او د لوبډلې سره مرستې روانې وساتي چې نړیوالې لوبې وکړي. د کرکټ نړیوالې شورا د طالبانو له راتګ وروسته د افغانستان د کرکټ د مدیریت او نورو اړوندو چارو د ارزولو لپاره یوه کاري کمیټه وټاکله چې د پاکستان د کرکټ بورډ مشر رمیز راجا هم پکې شامل دی. د دغې کمیټې کار دا دی چې په افغانستان کې به د کرکټ چارې څاري چې مطمئن سي هر څه د نړیوالې شورا د قانون پر بنسټ مختصي. د کرکټ د نړیوالې شورا اعلامیه زیاتوي د افغانستان کرکټ بورډ د ښځو د کرکټ د پراختیا په اړه خپله مسلسله ژمنه تایید کړې او د دې کار د ترسره کولو لپاره به کاري کمیټې ته بشپړ عملي پلان او بودیجه سپاري. کاري کمیټه به حالت څاري او د پرمختګ په اړه به تازه معلومات ترلاسه کوي. د کرکټ نړیوالې شورا داسې مهال په افغانستان کې د ښځو د کرکټ په پراختیا او پرمختګ ټینګار کړی چې طالبانو په دې هیواد کې تر شپږم ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي تړلي، ښځې له ورزشي، سیاسي، مدني او نورو فعالیتونو څخه منع کړي دي. د طالبانو یو لوړ پوړي چارواکي ته مدمخ کې ویلي و چې په افغانستان کې به د طالبانو په حکومت کې د ښځو کرکټ ته اجازه نه وي. افغانستان د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړی دی او هر غړی مکلف دی چې د شورا د منشور پر بنسټ خپلې چارې مخته یوسي. په منشور کې د نارینه وو او ښځو د کرکټ په متوازن پرمختګ او پراختیا ټینګار شوی دی. افغانستان په تیر وخت کې د ښځو د کرکټ لوبډله لرله خو د طالبانو له راتګ وروسته د هغوی فعالیت بند شو.
و امریدل چې د کرکټ نړیوالې شورا په خپل تازه پریکړه کې د افغانستان د ملي کرکټ لوبډلې سره د مرستو د دوام ژمنه کړې ده خو د خزو د کرکټ د پراختیا او د پرمختګ غوښتنه هم کړې ده. په همدې سره زموږ د دیونې خبرونه هم پاتې رسیږي. تر بلې خبرونه مو په لویو بخون کې سختن سپارم. هر چټ تجیاست رو جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. دا دی ونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان بیا انګیزي او بیروحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي،
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري.
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالت چې وخ بس رورو می زړه دار چې نه تورې دو.
او له دې حالت ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي؟
زما ستونزې له کوم ځای را شروع شوه؟ زه څه کوم؟ ما ته څه مشکل پېښ شوی ده؟ کله چې دا مسایل را پیدا کی او بدلون کې راولي.
د تانې څنګه د خبرونه ما همین هیواد جوړ کړي چې په پایل کې راپور لرو. ژوند خپل لوړې او ژورې لري، خو دا لوړې او ژورې په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي، بې انګیزي او بې روحي کوي، هیڅ کار او مسؤلیت ته ډډه نه لګي او په مخه یې نه رڼا کیږي. په داسې یو وضعیت کې چې ځوان بې انګیزي، بې روحي او بې میله شي، لاره ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي. که کوم کار یې تر مخ وي چې باید وکړي، هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه یې نه لري. دا کونړ اوسیدونکی سمی الله د همدې ځوانانو له ډلې یو دی چې وایي هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي.
دا داسې و چې یوازې وم، بس بیکاري وه، کار روزګار مې هم نه و، بس یوازې چې به کیناستم فکر به مې کوو، یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي. کله به همدغه حالات چې و، بس ورو مې زړه دار چې شي نه تورېدو. که چېرته به ملګري ته هم لاړم، ملګري سره به کیناستم، که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده، یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره وه، خو زه به پکې نه خوشحالېده. زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کولو چې کومه خبره به هغې کوله. لکه یو څه چې رانه ورک شوی، زه هغې پسې ګرځم. دغسې حالات کې به وم.
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپوه محمد الله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کیږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لابلونو تر ډیره له د دوی ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه، ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ شوي وي، دا هم د دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا د دوی په دغه د ځواني عمر ته چې راځي، دوی تر ډیره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي، او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي، چې دوی معمولا په ژوند کې تغییر د پاره، د خپلې هوساینې د پاره، یا د دې د پاره چې دوی په ژوند کې څه نا څه پرمختګ وکړي، نو دوی یوې خوا ته ځي چې ګوشه نشینی کیږي، ویریږي، حتی کله کله داسې کیږي چې په ټولنه، په ملګرو، په کورنۍ باندې بوج کیږي.
د کابل اوسیدونکي عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نه شي کولای ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
کی روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه که مونږ وغواړو چې ولا مونږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو مونږ پکې بریالي شو، زمونږ ذهن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې مونږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده. ځکه هغوی وایي که مونږ له کور نه بیرون ووځو، ولا ژوند مو په خطر کې دی، یا نشو کولی، یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند پاره یو ګواښ شي. نو ډېر ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري، دا چې ارزښت نه لري. نو که چېرې زه دغه کار ته مخ هم کړم، هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کیږي، یا له واسطو نه ډېر کله کار اخیستل کیږي.
د پکتیا اوسیدونکی نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینه لري، هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کیږي چې پایلې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې، یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. ناهیلي باید په یو حالت کې ونه شي. ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپله جوړ کړي او په مخ لاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي، او که کوم مسؤلیت وسپره ورسپلل کیږي هغه په خړول پر مخ کې سی او تخته تر ونه کړی.
د یو خصوصي په هنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هر خواته لاس غورځول هم ځوانان له ژوند شکایت تکینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري، یو محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل نو خطر کې کدی لخپل توانه پورته لخپل طاقت نه پورته نور کارونه تلاش واچو هغه ته ژوند درته تنګيږي. یعنی په دې معنی سره چې د سړیا احساس کوي بیا نو دند به خطر ته خوان نه درکړي هغه که هر دند وي هغه علت دی چې بل اخره دې تزړه تنګون پیدا کیږي، ذهني فشار تر را پیدا کیږي، تر سټرس لاندې راځي، بل اخره نه د ژوند درته خوان ورکړي، نو وظیفه ورته خوند ورکی او بس داسې ورته ښکاري چې یاره د بې مفهومه ژوند او کله کله کور سره کینې وایي یاره دې ژوند نه هیڅ هم نه جوړیږي، شاید معموله جمله دا شی وي.
محمد الله آریان وایي هغه ځوانان چې پوهیږي د کار زده کړو او نورو مسولیتونو په وړاندې انګیزه او روحیه ختمه شوې او خوند نه ورکوي په کار ده چې له دې حالته د راوتلو هڅه وکړي، ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کیدل دا دوی لپاره تاواني تمامېږي.
د بیلګې په ډول کې یو څوک دولسم نه فارغ وي پوهنتون د تګ او نه تګ تصمیم لري او نه لري، زړه زړی نه کیږي، دی نه وایي، دا په دې معنی ده چې دی لیسانس نشو، یو ورسته پاتې والی که څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزوري وي او دی بیا هم کار نه کوي، کاری فرصت ورته پیدا کیږي، دا په دې معنی نه ده چې دته بیکاری پیسې راوړي. معمولا بیکاری د غربت او د فقر خواته بیای او تدریجي بیا دی نسی کولی چې همدغه خپلې بېغوري او بې اعتمادۍ هغه کوم تاوان چې سوی په ډېر وخت کې هم جبران کړي. په اجتماعي برخه کې د خلکو له پامه بدیږي، داسې یو چا په توګه چې مبهم انسان ده، داسې یو چا په توګه چې مثبته مشوره نه مني، داسې یو چا په دوګه چاته په ځان تر هم نه کوي، دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي. کله چې دا تصور پیدا کیږي دی په اجتماعي لحاظ هم انزوا ته سي، د اجتماعي ځانونه دي، د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي، د یو مسولیتمنونکي انسان په توګه نشي کولای مسولیت واخلي. یعنی که موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو، د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دی، ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي. داسې ته ورته فکر کوي چې دما ژوند یو ماموریت ده، همدانند استفاده وکړه، حرکت وکړه، په خپل ځان باور پیدا کړي، دوستان نیکې مشورې ومنه، ځینې دوستان ملګري ځان ته ایډیال وګرځوه چې د یو چا حتی باید ورسېږم، که بیخي دغه حتی ونه رسېږي دغه نیمایي ته خو به ورسېږي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحیې وي او هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ارواپوه استاد شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کیږي، په مخ یې نه رڼا کیږي او دوی خپله یو قسم بې حسه، بې انګیزې، بې روحي، بې میله وي، هیڅ شی خوند نه ورکوي. عوامل یې څه دي؟ ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي؟
اول داسې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري، فکری خطاګانې لري، مثلا ډېره توقع کوي، قضاوت کوي، تغیر نقش لري، یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني، ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي، یعنی له واقعیت سره او له رښتینی واقعي ژوند سره ډېره فاصله لري. توانایي یو شی، غوښتنې بل شی، اصل قضیه یو شی، د دوی قضاوت بل شی. دویم مورد د هدف نه، ډېری ځوانان نه پوهېږي موږ څه غواړو له ژوند نه، له زندګۍ نه یې هدف څه ده. ځینې مسایل راوړي، یا د مېرمنې په خوښه، د خاوند په خوښه، د پلار په خوښه، د مور په خوښه راوړي، یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاوي او هله وهله، بالاخره سټیسفای سي، اشبا سي او خوسیږي. درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي، یعنی سره دې چې دوی هدف نه لري، فکري خطاګانې لري، ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي، هغه کې داسې خواله رسنۍ، هغه کې داسې مخالف جنسي، هغه کې داسې نشي، هغه کې داسې ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چي. څلورم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري، هغه بدلونونه دي. دوی ته ژوند یو نوښت سي، که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي، که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي، که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي، په خپل اتاق کې بدلون راولي، په خپل ملګرو کې بدلون راولي، دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې، داسې کسله، داسې مړپړه ونه اوسي. پنځم، زه فکر کوم چې تفریح نه لري، یعنی ډېری ځوانان خسته سي، شپږ ساعته، اووه ساعته، نهه ساعته، لس ساعته، پنځلس ساعته کار کوي، کسل سي، له پښو ولویږي.
استاد ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو په کورنۍ په شرایطو په سیستم اچوي چې هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي.
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم. زه د یو معلم زوی یم. زه هېڅ راز او هېڅ ډول وسته نه لرم. ټولې وظیفې زما پیدا کړي دي، خلکو بللی یم، خلکو غوښتی یم، زه هېڅ وسته نه لرم. زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خرابه ده. سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې به هم جوړ نه سي. زه پیګم چې واسطې دي او په ژوند کې به هم ختمې نه سي. زه په دې پیګم چې مشکلات ډېر دي او دا به په ژوند کې مساعد نه سي چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونو ته هغه ورکړي. راوی پنځه یې دا ځوان کوی سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې په همدغه کابل کې چې دی ژوند کوي، یو ګدایګري کوي، یو بل میلیونر ده، همدغه محیط ده، همدغه خوا ده، همدغه هوا ده، همدغه اپورچونیټي فرصتونه دي، یو پکې میلیونر سو بل ګدای کوي. دا د فرد پورې اړه لري، د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي. هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي، هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي، او هغه انسانان چې ټمبل دي بانی لټي.
کومې لارې دي چې ځوانان کولای شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي؟
اول خو دي د خپل فکري خطاګانې اصلاح کړي. ډېره توقع دې نه کوي، قضاوت دې نه کوي، ستونزه دې غټوي نه، د خطاګانې دې اصلاح کړي. په دویم قدم کې دوی کوی سي د خپل موخه یا هدف جوړ کړي. دریم قدم کې د ژوند ته حد اقل یو مهالویش جوړ کړي. دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي سي زموږ له ځوان سره، هغه د انرژي مسله ده. دی په دې فکر وکړي د ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي، که دی په دې متوجه سي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي، یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي، یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي، یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي، یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده، نو دا د بدلې کړي د ژوند او د دوی حالت بدلېږي. دا حالت دو اړخه لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروي ناروغي دي. که ستونزې او مشکلات دي، دوی خپل هم کوي چې دا حل کړي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډۍ یا اروي ناروغي، نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د وروپو سره کښېني او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي. زما ستونزه له کوم ځایه راشروع سوې، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پېښ سوی ده؟ کله چې دا مسایل راپیدا کړي او بدلون پکې راولي او اروپو کومک ورسره وکړي، ستونزې حل کېږي او جوړېږي.
ګلونه اورېدونکو، د تاندې څانګې د پای شېبې دي. تر بیا ښه وخت درته غواړم.
زخم نام جوړن دے فریادوں ستڑی شے زخم نه جوړ یادونه ستړي شوي زخمونه مې جوړناري فریادونه ستړي شوي
فریادونه ستړي شوي